پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پر خبريالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل ورته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د درې خزینه کارکونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زنده کړي. We call on the government to defend
press freedoms and to protect journalists. موګلو حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبريالانو وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکيانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون درې خزینه کارکونکي وړ مورس په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره په همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې د ایراد شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوي پوځي وکمنې په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازې کریستینا شرینر بروګنر داله کله چې د هیواد پوځ کودتا کړې یو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړې چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبرورۍ لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر مشرانې نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. برېټانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغه اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لک تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر بل دې زیات وي. د راپورونو مخه دغه کسان روسته له هغه وژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلا شوټ کې څراغلي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د خوست د څلور ولسوالیو شونکو احتساب کړي.
د ولایتي ادارې څخه مونږ د غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ د غصه ها واستوزانو ته د خارګوټي په مورید جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه په شاړوم ځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات له کابله دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې شکیله پاتې نشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لن محل لارښود خبر کړي. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خبر شوې د افغانستان یادونه هم شوې. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټ رانغاړي او د لن محل لپاره یې سړي کرخې بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولو ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کیلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور تر هغه په پوندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي له محل لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو وسوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي. کو نظامی ځواک باید وروسته لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړي. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړي
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیر لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او په کې د خپل ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې د افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي داګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیونو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. زیاتوي
استاز خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزه را مغنسته شوه. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شوه. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد دوحې ته تلل دي او د امریکا حکومت ویل دي چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسولانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکو ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د زمکو د بیش پاړه خپلې شمنې نه دي پوره کړي. بل لورته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د شونکو د غشتونو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو شونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو خونکو د اعتراض په مړه د خوانځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې ونه خستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې خونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د خونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وادي والي سوي مونږ سره وکړي، نو په درې سوي وادو کې والي سوي فاتح راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل مندوزای نه در شکوړ دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې ترغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتینه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیری ولسوالۍ د خونکو استاذ حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړی او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوی، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصیدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر هله زړه وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ تر وکړې چې د توڅه تابې دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوی دي، انتقال یې شوی دی فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبه دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوان مر امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به کلینیکای تحصیلی کول موږ شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خونکو یو استازي پښتونیار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي. نو دغه ټوله فلای په ولایتي درا باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زربلا جلی دی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ خون کې دوی ترته جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خونیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نومرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې ازمینه زندولی ناسم بولی.
به ما گفتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستی ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشو دی خپل امتحان هم خپل شي نه مم نشاست نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه دی ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان منی چې د څلور ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خون کو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې خون کو ته د په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خون کو سره خبرې روان دي خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل دا خیانت ملي ده.
دی یادونه ورده لدی مخ کې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګون خون کوته د کورون آبادول لپاره زمکی ویشل شوی خو لا هم زرګونه کسان د زمکو ویشته په تمه دي. کڅ هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خون کو د نمرو ستون زلیوی لسیزی وګده ده خو تر اوسه هم د دې ستون زیدي اساسي حواری لپاره کوم واضح حل لار نه ده پیدا شوی.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا ناسته د مالی وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالیه وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالیه وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالیه وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالیه وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالیه وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو با ارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر و اوی افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندی روپی 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع اخلو ورسته په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوال محکمې مشر سارنوال په فلسطینی سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بنسوډا پرونو ویل ل 15 کلونو لومړنیو ارزونو ورسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوي غزه او د اسرایلو لخوا په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوال دا هم ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګي چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګرځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرائیلو په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني سره لدی چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري. دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د سارون کې په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د ده په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه دې محکمې ته واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په حق له وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپش نوی پتول افغانستان که وری او دا افغانستان پا اکسر رو لیو شارونو کابل مزاری شریف هرات لشکرگا کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اصل آباد پارون پل علم و غزنی که زموش پروانی دا افم پا سلشار یا پینزه نیولی شید. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روزګان ته زو او هلته به واوري چې ترین کور ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. خو اوس دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت نه دا تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه دا چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته وله شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو که یو ماس هم نه ده وله شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماته
خبر کہ باید داسې منځکو کې ورسې چې هلته نوی کال او بازیزې او هلته واښه سوي وي او هغه منځکې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. یو یادونه وکم چې نن 2 بجې ازادي چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړې شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي زلمی خلیل زاد ل کابل دوه هی تر رسیدلې دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسولانه ډول په افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو دوی به چې وخت په یاد لري تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې برخه واخلي، له میلمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي. د چاري کې وی خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیات کړي، لبلې خو یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لر.
د ترینکوټ شار څخه وتلې هغه شاړې زمکي چې کاپیو بنلري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاري سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانیسته او د فارم بدلې دوه اجازه راکړه. د محمد د محل په دې فارم کې د شاوخوا 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وړاندې بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خلک مقصد دا چې دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په 2 میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې خپل یو بزګر سره هم تاریخ نکره و چې ما تاریخ کار ته ځي تقریبا مخفل کې چې زده مزګوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کني چې ولر سم مرګول کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لکه 5000 بیا ځات څلور 15000 د شپږ لکه بده 3000 چې چای نشته دا په دوه
میاشت. د محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 2000 افغاني تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوشه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغاني ده. نکی بلا چې مخ کې بیکار وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 2000 افغاني کار کوي خوش دي. هغوی دا ورته و شبوختیا ده. خود د چرګانو د فارم د کارکونکو په توګه هغه له غستونزو خبر دی چې فارم لرون کې لري.
دلته وس کار کول ته مشتشا د کار زمينه برابر سوی ده او دلته دا فارم چدي ډیر مرزونه کړی دي. ګونه زرګونه زمر چرګان د مرز ختم کړل. مرز ک مشت دولت پم لرنه وکي بیا به مشت هم د کار مشت زمينه برابر سم چرګان به مشت د فاره چې ش دواوی ش دغه ورته برابر کې او مشته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغي له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوي د زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه شن کړي. پښتنه دا چې د چرګانو فارم لرونکو څنګه کولای شي چې په فارمونو کې د ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو لوی ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یګ د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داس کې جوړ سي یا د وایي کې طریقه داسې و چې دلته د فاشې د وزن د کړتي ته ورته وسی بیا په پر سر بلاس پر هغه باندې وبره ځل کوم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پیشه لاوه وزي دلته د اواره کشیره سړاوه دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکو کې د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې دی عملي کړي. د ورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړي وایي چې دا غوښه لا هم د ورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم لکندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دولس په جاو ډیر شته کې شپې لند خبرونه لا سدولا لودین څخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې دروانو هڅو لپاره سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. دوی وایي چې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور وو او نوموړی اوس په همدې موخه دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبري اعلانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. دوی دا څرګندونه په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد زیا سراج وایي دغه بهرني جنگیالي د طالبانو په مټ غواړي چې پر روان پسرلي کې دا کار وکړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. دغلته روان تاوتریخوالی د اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې او غبرګونونه پارولي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر ازګونو بلوچانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅ ورونو وژنې وغندلې او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی سرانوالي فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یک کمک صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر سب، بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت روانی و وزارت عامه از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن. خب سروری سب، اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امین موضوع یک کمه که تعریف و روشن بسازین که چی است، چی چیزا را ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر سب سروری،
تشکر سب آقای نظر. اطلاعاتی اولت خب من موافق که صحت روانی را باید ترجگر بزنیم، اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحتی به نام عقلی نداریم و همین که یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتونه توانایی خود را بشناسه با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش و مطابقت بتونه و به طور مؤثر و سودمند در جامعه سهم بگیره. این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگه، منتها از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیالم بر مغز و کله و سر. حالا دکتر سب صافی، شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو زل بیا کرانو هیواتوالو سامدارنگ تاستاو خاقلی سروری سب تخفل سلامون و نیکی هیلی وراند کوم. سروری سب دیره و خب موضوع تا اشاره و کل دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زمونږ زه غواړم چې ساده یو وایم زمونږ روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه د افکارو د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه کوو وایم د دې د تاثیراتو لاندې دي او دغه همغږې فعالیت څه کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځني فعالیت ولرو د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسوو. کار کله زمونږ په فکرونو کې همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکینیتوب سره مخامخ کړي او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نه شو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعې ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو نو موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستان خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی د کجاست؟ د کجای انسان است؟ مثلا د کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا د کدام عضو بدن باید توجه شود که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریس
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح عجل دکترها رو شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود، گره میمانیم برای کسایی که هم اهل خبرت هم در قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میایم، روان محصول دماغ است، به طور که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه شنیدم به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنیم دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا نمیشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم علی بیترویگی نشد، ترسیدیم از کل کلمات مغز امیدن ما بین کلی آدم که میباشه مغز امی دماغ میگن یا ایره از لازه تیبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها برین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاع عامیانه این نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همی دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرام گفتن. خب خود چه کله شای دو کیلو شای ما چیم دیگه. صافیس محترم، بله تشکر سب. صافیس محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیشون نسون میره، اگر در پشتوان بگوین که اصلا مرکز سقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سه بفرماین امیران بگوین.
بله اقبلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون و نظریات پاساس تو طول و فعالیتون و مرکزون و کاغذ منگه فیزیکی فعالیتون دی که حرکتی و حسی موضوعات مرازی و امدارنگه روانی فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پورې یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولې توګه ویلې شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت په تیم منتقل قبل از که شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل ای انسان می باشه، هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه؟ و تا مثال میگن این قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن گمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها، اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سیب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سیب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سیب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سیب؟
تشکر سیب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر، یک دیوایس، یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میکنیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند اما رفتار انسان، عملکرد انسان، نگرش انسان و او چیزایی است که ما به رزوی نستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه که در قسمت تجاربی که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم، یا این که رفتارش از امو شکل میگیره، عکس عملش از امو رقم جور میشه، این رقم میشه این موضوع رو سازی.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه؟ وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور هستیم. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچه اوی چیزا رو یک کمه که اگر معلومات بتین دکتر سیب صافی؟
بله، مثلا صدای شما را در قسمت وظایفی که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارم چه پختو جا بای او آئی ما پختلا تصده چه روانی اختلالات، روانی گدوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگرنی وجود نلری و اغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکه سنگر چه سروری چه رای کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات مونږ ته پیدا کړي. که مونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور د مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدا نه مثلا په یو اندازې ارثیت او په نور انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه درشه تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواوې د چپلقي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارثي جنټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوټی اختلالات زیاتره جنټیکی موضوعات چې متری پاستی یعنی بعضی داسې مسائل دي چې تر ډیره پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه یي چې دغه په مقابل کې دغه وکي د بعضی سپیسونو په مقابل کې د بعضی روحي رواني فشارونو په مقابل کې اما لارې چارې شته چې بعضی رواني فشارونه کم کړل شي د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضی حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپیسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نشي په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل ټولنیز عوامل جنګونه دي جګړې دي فقر دی مهاجرتونه دي بدبختي ده بیکاري ده دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبرای خو په لنډ ټکو باندې وایم موږ هغه وخت په تقریبا سالم روان ولرو د مشکلاتو نه بروغ روان ولرو چې د ابتدانه د ماشومانو پروزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی همدارنګه د روان پالنه دای کی چې هلته فشارونه نه وي هغلته سټرسونه نه وي هغلته محرومیتونه نه وي ارسي او جنټیکي فاکتورونه مطرح وي یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فاکتور همدغه د ارسي ارسیت او جنټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې هغه بیا پر رواني اختلالات او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر ډاکټر سبال، به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما را کسیم سلام و امورا بپذیریم. فضلالدین وردک هستیم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتتان طرح کنین.
یک دوست ما هست سنش 25 است، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، یعنی وقت شو که خواه میکنه میخواهش می زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خواهش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابسوردگی زیاد داره. همی هرچی قدر برش خوشی نصیب کنی بازم هم تو میزنه، یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر من می سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهای دیر دست هستیم، ایتو دسترسی به دکتر و شب خانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما. دوی پرسنی تاسو دارم، اول پرسن خو می داده چی تاسو شد می بانی وکره، یا روحی تکلیف دی یا روانی تکلیف دی؟ یعنی روانی تکلیف تاسی با پویده، روحی تکلیف چی دی؟ مجم ملایان و آقا صاحبان دا پدم و پدوا و پتایز په دې باندې اداره کېږي. زما پوښتنه ستاسو سره ده چې دغه روحي یا دغه رواني تکلیف، یعنی موږ دوه قشره لرو، یو قشري اناس دی یو قشري ذکور دی. دغه رواني تکلیف په قشري ذکور کې ډېر پیدا کېږي که په قشري اناس کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې د معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره وځي، دا بیا دا باید په دماغ کې تصفیه شي؟ که چیرې تصفیه نه شي نجسه به راوتلي، نجسه به دوړېږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوي د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، یا غوښې د انسانانو، یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي؟ څومره و خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله، یک شنونده دیگر هم بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری سر پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوست ولایت عزیزی میزان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تای سپاری که کیم.
بله ولی الله خان مهربانی،
دا سوال دکر سیب نه دی غد دا ذهن می سام کور نکوی. مثال اگر کسا می با ملک کی پویر وی ملک کی پغوی پغوی ملک کی پویری کی او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه سروې سکول کې امي چا نه مان شم زه کولای، یا دی وشي نه مان شم زه کولای. دا بخې مې خا د دش کلانه کې چې و مې زخم به خې د شي صحیح و چې اندازای نه و، اوس مې د ذهن پک ختم شوې ده. د ډاکټر سیو نه مې دا مې بنو کې دا پښتنه کا سوال رو کې چې څه څه کې دا
بفرمایئ. سروري سب اول شما
سلامت بشي. آقای زریف نظر در قسمت امو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن من 25 سال هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و باورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رقم هستم، امکان
افسردگی بیشتر کشش دیده میشه. مشوره ما این خود بود که ما در منطقه ای که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک ماه دو ماه پیش ما کورس آموزش داریم. اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنن که یک معاینه هم مستقیم شون، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از جای تلفن خیلی درست نخواهد بود. از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت به کدام چیز غیر دوایی مثل مشوره و دیگه داشته باشه او هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که نامیگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم و دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید به مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونمو خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همین عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. به قسمت دم و دعا و تعویض ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و مواد میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه را مردش داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم ایگا پایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و یک گپا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است، شاید بسین هم ارتباط داره. آدم های خانم ها اطال کسایی که که امسال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر رنج ببره، اما جوان ها نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیرحم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد ببرن، در بعضی حالات در بعضی حالات تاثیر نمی کنه، اما آدم های بیاد پراتفه و نرم دل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب راه بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعضی سوالا در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جبتو بندل گوازی کما دلوری رور دا سوال دا جواب پا مطابق بانده لگه مستی چیویل شو داد روحی مسائل و موضوع مذهبی موضوع دا پاقی بانده من غیر زیاد کافی معلومات نل رو اغا دا مذهبی او دینی مسائل و دار خبایت رو قتل شی راغلو دا روانی مشکلات و لکه بلا روانی مشکلات نامخ که چارزو که چار تا چاپ فکر که دا چاپ تفکر که دا چاپ احساساتو که در چاپ حیجاناتو که در چاپ رفتارونو که داست تغییرات والو چه در طولنی در موازین و اصول سر بافق رو در خپلو حقوقونا و در خپلو غختون ندفان شکاو لیا و در دی پکارونو که مشکلات پیدا کریو نو پده وصلت که منگوائی لیشو چه در شخص یا در روانی ستونز یا ویاداده چه در روانی اختلال سر مواجه ده چه پده وصلت که نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاص نخي نشانه او ځانګړنې دي چې ورسره معلومات او معاینې نه به شخص ویل شي چې دا شخص رواني اختلال باندې اخته ده. همغه سي مذهبي مسایل ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی یو تلقین لکه څنګه چې سروري سي ویل موږ د هغه علما او طرفداري چې هغه ناروغ هغه خپل مذهبي هغه ديني لارښوونې هم کوي او د دې تر زمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ په خپل یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعض یو ته وایي چې دا د جندو پریکار دی، د ډاکټر کار دی، وغه ناروغ کېدای شي چې یو جوړ خفګان یا ډیپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربه را ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دیني مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسو د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر هم مشوره واخلي او ته هغه موجوده هغه دینی عالم هم
هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي سوي چې هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما بعض نادان خلک چې ناروغ توي چې څه باید دوا و نخره چې په دې باندې پیریان خپکیږي چې دغه څه بعض واقعیت شته دی چې بل اخر ناروغ باندې درمل قطع شوی دی او هغه ډیپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بل اخر ناروغ ځان وژنه کړی ده. نو هغه مسائل برخه د رواني ډاکټرانو پورې مرتبط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې دا علماو نه چې دین برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کورونو په ارتباط باندې ځکه دا مخکې ارزو چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. راغل د رواني اختلالاتو په ارتباط چې په پښتنه کې وایي چې خوځو کې ډېر دي که په نارینه وو کې ډېر دي رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي یو تعداد خوځو کې د فیصدې په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس یو تعداد په نارینه وو کې او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشارونه د ټولنې په اخته کېدلی شي دا مسایل هم پکې دي چې د معدې په ارتباط په سمري چې په خپل رول باندې معده په خپل خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو وظیفه ده او اساسي وظیفه په غاړه لري د مواد هضم او جذب ته. نو خبرې د معدې نه راوځي خبره اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز ده په هغه کې د هغه وظیفه ده او دغه بیانول چې معدې د مغز د اندیشو او د عقایدو بیانول دي نو هغه د مغز دغه اصلا دا یو عامه اصطلاح ده چې تاسو د معدې نه خبره وکړه دا څه نه ده هغه داسته چې بعض خبرې د تفکر په اساس کیږي او بعضې مخکې دینه چې تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کیږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي ځکه احساسات متفاوت وي په بعضې مواردو کې متناسب نه وي مشکلات رامنځته کوي او په هغه صورت کې چې په تفکر کې تناسب والی خراب وي چې هغه بیا پخپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. په دې حساب باندې ټول خبرې چې موږ دې د مغز نه راوځي اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو به انسان دا فرق سره لري. نو د بل ورو په ارتباط یو له راته مې سروري چې مل دې د پښتو ژبه وایي ما هغه دې نشي لا باید وکړل شي چې یا د زغ په خوبې لامل یا د خوب اختلال له مشخص ځانګړ خوب کې مشکل نه او کړه دې ترڅنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښانې او په دې سبب شوی دی یا سره موجود دی لکه نور نه څنګه خالي د خوب خرابوالی ترڅنګ مثلا د ضرورت انګواله لري د لري کې نه لري د اشتیا خرابوالی لري کې نه لري مثلا انرژي د انرژي د قدرت د توانمند احساس لري کې نه لري همدارنګه د ناامیدۍ مسله په کې مطرح ده کنه دا ټول هغه مسایل چې د جوړ خفګان یا افسردګي لپاره هغه ځانګړي دي دغه په اساس به تصمیم نیول کیږي چې ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني له همدې ورکول شي په خفيف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي د برنامه دغه زمونږ په نظر باندې یو څان اندازه به دغه بار خبرې چې موږ اوس ته وایو چې مشخص په دغه اړه باندې اخی او دا بل موضوع په ارتباط چې ویلي چې زما حافظه نږدې خراب شوې ده د نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره دا چې وی چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د لامل کیږي چې زموږ فکری تمرکز خراب کیږي او کله چې فکری تمرکز زموږ خراب شي لنګ محل کې چې موږ څګورو هغه باندې فکری تمرکز نه لرو نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي نو دا بیا د حافظه اغاز یا بیکول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوه دا د څه لامل شروع شوه دا او څومره دوام پیدا کړي او کوم برخو کې مشکلات را منځته کړي دي نو دا هغه نه بیا موږ ویلې شو چې ایا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي هغه ستونزه مدیریت شي او کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل له وشي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض رواني، ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت رواني وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
د تاریخ په بی قابو حساس ورلای کوله پخ کتا پورته پختنو باندې ننو پورزو او پشپو باندې ننور